د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 9 د جون میاشتې 19. د دې ساعته خپرونې خبري برخه 10 دقیقې دوام کوي. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبي کې د هوا په تودېدو سره د حادې نسناستې پیښې هم زیاتیږي، او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه گذاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنیو هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی، او د راتلونکې سهشمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو 11 تړونونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جون میاشتې پر 14 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر وی جوړېدو وروسته سیلابونه وبهیدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اژانس KCNA نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه، د مې میاشتې پر 1/3 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي، یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي، او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په څو شیبو کې د دغو راپورونو او مطالبو تفصیل اوري. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول ونډې څه ګټې لري؟ یو فعال وایي
دا هیڅ ګټه نه لري. د دې تاثیرات د بحث کول، د دې دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د کندوز ځینې ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیول ده. کندوز کې مثلا ډېر خوشاله مسلمانۍ سره زړه کې ده، داسې نه چې مثلا خولې کې بل شی کې ګیره کې.
دا هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
څوک بولانی خرڅوي، څوک اوبو خرڅوي، څوک کراچي ونی کوي، زهره سر د افغانستان هنرمندانو شته.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر لا چینایي چارواکو سره خبري پیل کړي چې دوړو لوريو د خبري مثبتې بللې دي. د هلي وړانګا ډراما هم خپرو
چې دا ډول ولا وهل کیږي په کلی کې. څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي و بوله، بس بس یو بوله چې د ټول کلی خادي ده.
دا خبرونه تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغ راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د شوزو اونجونو په وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې شزي اونجونې د 2021 د کال دوبی راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتې استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې دننه د 150 کزو په ګډون له 91 کسانو سره د مرکو او د وی سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوې او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوې ده. په راپور کې پر خزو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 مې رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې، او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوست خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمیر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمیر معترضو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیکې معترضو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي.
ومردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې اوږی امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته خوشبینه ده؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کومه غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړ کړی و کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقوقونه خولاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کانفرنسونه نیولې، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونو باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوئ، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر به رانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیز نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیز ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې ناری سوری وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي، او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړی وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږی امیل وه.
facebook.com/azadiradio
د کندوز ولایت زیات شمیر ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم او غیر اخلاقی چلند څخه شکایت کوي. د دوی د خبرو لمخې چې د امر بالمعروف د ناوړه او غیر انساني چلند لکبله زیات ځوانانو له افغانستان څخه وتلو ته مخه کړې ده او غواړي په غیر قانوني توګه ځانونه تر نورو هیوادونو ورسوي. نور حال په دې راپور کې
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي، چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده، کندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم کندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ایران خوځي، ترکیه خوځي، هر څه هر خواته ځي. جدي ډېر مینه سه، هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپل پیهیږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالب وانو د امر بالمعروف کارکونکو پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو آبرو او عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان به عزت کوي او غیر اسلامي چلند وسره کوي. د یاد ولایت یو بل وسیدونکو د رشکلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلن په اړه ازادي روډیو ته وویل.
ما هر روز شکنجه میشیم، ما خودمو بیخی به تنگ آمدیم.
هر روز د امر بالمعروف محتسبانو له خوا به عزت او به ابرو کیږي چې په جرو کې ولی خط اچولای او یشتان مو ولی دا ډول جوړ کړی دی. لا خلکو سره انساني چلن نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلن لامل زیات شمیر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړی ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه په هوای ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي،
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته، میگه که بیادر ریشه کوتاه نکن.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپورې موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمیر هم کم سوی دی. موږ د دکان کرایه، د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفاقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف لا چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت په اړه پوهاوی ورکړي، ځکه د دې غیر اسلامي چلند د دې سبب کیږي چې خلک د علماو پر وړاندې کرکه او نفرت پیدا کړي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم را واخلو. دغه ځوانان وایي چې اسلام د عزت، معرفت او مهربانۍ دین دی، خو که چیرته د امر بالمعروف محتسبان په ښار او بازار کې له خپلو کړنو لاس وانخلي او د خلکو بې ځایه ځورولو او بې عزته کولو ته دوام ورکړي، نو د دوی پر وړاندې به د خلکو کرکه او نفرت زیات شي او بدې پایلې به ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو رغنده او رڼې بللې دي. د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنګټن اړیکې ترینګلې سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته یې دوام وکړ. دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې. بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي. هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي وو چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی. دواړه هیوادونه له تایوان نه نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوي چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي. د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي، ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او که نه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینې افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې پخوا به د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له کبله آن په عصبي تکلیفونو اخته سوي دي. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ سوي، ځینې لاسي کراچۍ چلوي، خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسي پیدا کولی. دا راپور د یوه سندرغاړي په خبرو پیلېږي.
دیگه دلم از زندگی سیاه شده و والا مسکینا را به خدا بسیاری عین تکلیف اصلا پیدا کرده.
په کابل کې ژوند کوي، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلا ټول بیکاره یو، کاروبار نشته، هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت غواړي. زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرڅ و شیان کېدل، د میاشتې 1500 شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
زیاو اسکاله کېږي چې زرباب هغې نه پس اوس داسې عمرم ډېر تېر شوی، د نور کار هم زده کوی نه شي.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسېدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور 12 غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه د هنرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډېر دي، سخت ډېر دي. د دوه کاله کېږي چې ټول هنرمندان څه کور کې شیشه لري، هغه یې خرڅ کړه. څوک یې بولاني خرڅوي، څوک یې اوبو خرڅوي، څوک یې کراچي ونی کوي. زه هر اثر د افغانستان هنرمندانو ستار کار ته چې مخ کوم، کونه فروشي مې وکړه، هغه نشو. بیا ورپسې کراچي مې واخیستو، میوه مې واچول، کچالو، آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې. خو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیوګانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اورېدلی وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نه شوی کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم،
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتونیم نگه بداریم در هر حالت شو.
نذیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي ار شو هیواد پریږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از کې امارت اسلامي آمدند
د امارت لرا ته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه څه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزوم او آرام وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.
چاینکی به پیژنې چې پخوانی افغاني خواړه دي، او کابل کې یو رستوران له 2 لسیزو راهیسې په دې مشهور دی چې چاینکی خوندوره ده. که د کافروشۍ له کوڅې تیرسي ویاست او چاینکی مو نه وي خوړلي، نو وروسته به مو حتما ارمان کړی وي. زموږ همکار بصیر ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا په زوړ کابل کې د کافروشۍ کوڅه ده. دلته شاوخوا مو په پخوانیو دوکانونو سترګې لګیږي چې له جګړې مخکې افغانستان در یادوي. په زوړ کابل کافروشۍ کوڅه کې تقریبا د هر ډول توکو هټۍ شته چې تر اوسه په هماغه پخوانی بڼه پاتې دي، او څښتنان هم تر ډیره د لوړ عمر کسان دي. همدې کافروشۍ کوڅه کې چې لږ مخته ولاړ شي، دوی منزل کې له خټو جوړه یوه خونه ده چې د لرګي زینه ورختلې. دلته غرمه مهال بیروبار ډیر وي. دا د وحید مشهور په بچی برود د چاینکی په خولو رستورانت دی چې له څه باندې 3 لسیزو راهیسې نغرې نه دی سوړ شوی. دې رستورانت ته ورځم او له مسؤول سره یې د زړه خواله کوم. د رستورانت مسؤول وحید وایي دا هوټل پلار چې په میر مرزا مشهور جوړ کړی دی، او له 80 کلونو راهیسې داسې ورځ نه ده شوې چې پخه کړې چاینکی پاتې وي. نوموړی وایي
د چاینکی ګوشت ګوسپند است،
یا غذای خاص محلی امی
په دې چاینکی کې د پسغه خدا د زوړ کابل ځانګړي خواړه دي. دلته سپینګری پخوانی خلک راځي، داسې خلک چې پخوا راتل او اوس د پخوانی یاد په خاطر راځي. د هر ولایت خلکو چې نوم اوریدلې دی دلته راځي.
خو وحید وایي دا چې د خلکو جیبونه نن سبا تش دي، نو اوس د خلکو ورتګ دغه رستورانت یو څه کم شوی دی. نوموړی وایي د چینکی په خولو هنر ورته له پلار ورپاتې دی او د هغه له مرګ وروسته له تیرو درې لسیزو راهیسې دی چینکی پخوي.
خدا را شکر از مردم بد نمیگه، خوب میگه، تعریف میکنه، میالم دیگر نه نسبت
اوس هم خدا خلق بد نوی تعریف کوي. خود پخوانی چینکی سره توپیر لري، ځکه هغه خو زوړ کارکونکی و، ټول عمر یې په همدې کار کې تیر کړی و. دا هغه په پرتله خو زه نه وایم.
وحید وایي دوی د افغانستان له شمالي ولایتونو پسونه راوړي، دلته یې حلالوي، غوښه یې د ماښام لوخوا په یخچالونو کې ږدي او سهار ملازانې چینکو کې له تقسیم وروسته په اور کې د پخولو لپاره ږدي. د کابل ولایت یو اوسیدونکی صفی الله چې دا مهال د وحید رستورانت کې د چینکی کاسې ته ناسو، راته ویل شاوخوا شپېته کاله عمر لري او له تیرو څو لسیزو راهیسې د دې رستورانت مشتری دی.
ډیره مزهداره، ډیره ښه چینکی ده. زه خپل ماشوم هم چې راتلم به او دا چې تر اوسه راځم، دا او شاګردان یې ټول ښه خلک دي. پنځه ورځې وروسته، شپږ ورځې وروسته چې له دندې خلاص شم، رخصتي ولرم، دلته راځم.
د ایمل په نوم د خوست ولایت اوسیدونکی د چینکی بل خوښوونکی دی. ایمل مې هم په همدې ورځ په وحید رستورانت کې وموند. نوموړي راته وویل
زه په جمعه کې یو ارزال ته راځم، ډېر ښه چینکی ورکوي، ډوډۍ هم ډېره ښه ده، کیفیت ډېر ښه دی، نظافت هم تاسو خپله ګورئ.
د چینکی خوړلو لپاره لومړی په کاسه کې وچه ډوډۍ میده کیږي او وروسته له چینکی پرې د پسه غوښه او خوروا اچول کیږي او بیا چې کله ښه نرمه شي خوړل کیږي. په تلو تلو کې مو د وحید نه د کار د ښې خاطرې پوښتنه وکړه. راته یې وویل
خاطرې خوشمو بدرقند نمیس کیسه کوي، خاطرې خوشمو نمیس کیسه کوي، یک جمع جوړ باشو بدرقند.
ګران ورور، از ما خاطره دا ده چې ګڼه ګونه وي، دلته خلک وي، بیروبار وي، همدا از ما خاطره ده.
د یادونې ده چې دا په کابل کې د چینکی په خولو یوازینی رستوران نه دی، بلکې د کابل په نورو سیمو په ځانګړي ډول په زوړ کابل کې چندول، ریکاخانه، بارانی، شور بازار او نورو سیمو کې هم داسې هوټلونه شته چې خوندورې چینکی پخوي. دغه شان په ډیری ولایتونو کې هم په رستورانتونو کې چینکی پخیږي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د مرکز پرون په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د بزګرانو پنځو ټولونو ته پنځه شنیخونې جوړې سوي دي. په دغو شنیخونو کې به په تودو سیمو کې کیدونکي تازه سبزیجات او ترکاري کرل کیږي. دا هم تفصیل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلی کم ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده. همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي. په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپلې اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو، د کرکیلی او نورو وسایلو مرستې پیل شوې چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په لږو ځمکو ډیره ګټه ترلاسه کړي. د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالی همکاري په پارون، کامدیش، واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته پنځه شنې خونې جوړې کړې دي. خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو په اړه وړاندې وویل
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی، د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی، چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوی دی او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملي زده کړې کوي. دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره. هغه سبزیجات چې په نورستان ولایت کې نه کېږي، گرین هاوسونو په واسطه مونږ کولای شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو.
کومو کسانو ته چې د غشنې خونې جوړې شوې پرې خوښتي او وایي ځمکې یو فصله دي او په ډېره خوارۍ ترې ډېره کمه ګټه ترلاسه کوي. د مرکز پارو نړوند د پښکی وسیدونکو سمیع الدین
ډیر خوشاله یو ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د زحمت د خپل غزمون د خزي زحمت د هر څمو چې راجمه کو په دې ځکه زمون ګرن هاوس کې څونه زمکه چې موږ نه نیولې ده په کار کې دا موږ چې ډیر راکې هغه دوه مونږ جوار موږ موږ نه بلته یو الحمدلله دې کې زمون ډیر فائدې
نورستان کې د کرکلی او بولا غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو ژغورلو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځي وبندېدو سره یې بیرته کرکلی او پټیو کې له کړاوونو ډکو کارونو ته مخه کړي
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه رادیوي ډراما خبريږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د هادې نسناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کېدای سي یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د هادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هېواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکي میاشت کابل کې د کورنۍ تولیداتو یو لوی نندرتون پرانیزي د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندرتون په اړه بیگا ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ تولیداتو دغه نندرتون مده کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زرغرفي بلري افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې دراتونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده د اعلان له مخې دراتونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ به چې د چنګاښ سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې دوه لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یو ولسمشر لومړی سفر دی د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسادآباد مڼی کې ترسره سوه د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ ترانسپورت درمل جوړونې ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو یوولس تړونونه لاسلیک کړل ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې یې دي وګوري دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر شپږمه نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي شمالي کوریا وایي تیره میاشتې د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه د دغه هېواد دولتي اژانس KCNA نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
سلامونه او پیرزوینه کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده خو هو مور مې لیدلې تاسو واوریدل چې د شبنم په منتواری د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدواری د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي.
او بی ځای د استاد پلوی کې
الکا شاغا څه مات کړی دی
استاد کمانه مات کړی دی او ټایرم بچ کړی دی
خیر دی دا شکر به وباسو چې موټر چپانو شو بیا به نظم ما بنګړي رو پاتې او نه دا سوار لې استاد دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دی مکوا
ملالې لورې
څه دی ول مورې
ته یو ځل دلته راشه په کار مې مور دې صدقه شه ته څومره ښه جلی یې زموږ هره خبره منې
مورې زه راغلم راته وایي څه وکړم
دا مینځلې پیالې په سم او پاک ځای کې کېده
ښه ده په سترګو
سترګې دې جار ملالۍ لورې لکه چې پلار دې مراغی
ته به څه نه وایې زیری زه پې کوم
ښه ده زیری ته پې وکړه خوشیني به مو سره ګډه یې
څه خبره ده چې مور او لور داسې سره خاندې
خوشحاله یو
دا څه شي ته دومره خوشحاله یې ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کړي
سمه ده ملالۍ به درته ووایي
پلاره زیری مې در باندې
وایم زیری دې په ګل بدل د څه شي زیری
شیرینی به منې هسې نه درته وایم
شیرینی به ولې نه منم خو ته زیری را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه
پلاره یا به د مسۍ او یا به د مسۍ خوان چې له خیره
شکر الحمدلله ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیری را باندې وکړه که داسې وشي نو ته به ملالۍ هم شې له خیره
پلاره که نجلۍ وکړه لږ ښه ښکلی نوم به پیږدو
خود به ښکلی نوم پیږدو ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه رښتیا صدیقې ډاکټرې ته ورغلی وی
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده ډېر پام به پکې باید دا دی چې ډېر آرام وکړي ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم وخوري
دې ته اندېښنه مه کوئ دا به هر څه کول خیره چې هم شبنم صحتمندوي او همې ماشوم تندرستوي
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه
څه یې ویل
ویلې چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ
هو نو ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي
پلاره زما شیرینی به څنګه شي
ملالۍ لورې شیرینی خو نغده چغده رانه واخله خو ته دا راته وایه چې په شیرینی کې څه غواړې؟
وړوکی خزانه.
په نشوم وړوکی خزانه یې څه وی؟
هغه وړوکی منګوټی نه وی چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي، هغه درته یادای.
ښه پوښوم، نو ملالۍ ته په خزانه څه کوي؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوي؟ څه شي پی اخلي؟
خو یو څه به پی اخلم.
خو مونږ ته وایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوي؟
ګډۍ او د لوبو شیان پی اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوي؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دی ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنگین خواست نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې؟
شریفی تروری، نن ډیره خوشاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یې. ګوره دا مرغۍ هم درته خوشاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډیره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کیږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟
تاسو درې واړم ستړي مشئ.
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کیږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشار کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځي چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشه، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشه، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشره راګرځي، دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره ښه خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی.
پلوشي، دې خبره خو د الله ډېره اجر درکړي. که داسې وکړو، دا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالي لالا، دغه میدان نه درته کوزو.
اوهو، نام خدای دی وی شمسا، دا ځای خو ډېر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولای او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای، نه به مریض کېدی. ورورکه، تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو، له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده، هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو، بسم الله که توپ را وغورځوه.
واخله.
زما معلوم بشي چې څوک ګټي
دا ځلی شوټ در باندې کوم
او ماته دې ټوپ نه چاپیرا وغورځاو زکرانه ولوي دې
خیالي لاله باندې مکاوه یو نمبره مې وګټله
صبر نو خیالي ګول چالو باندې دا ګټلې اوس ګورا ټوپ درغای
دا دې بیته تا ته درغې
شمسا ډیر تکړه شوی دا خو بیا را نه ولوي دې
خیالي کاکا شمس تا دلته راوسته دې
ملاله شمس وو سوخیا شوی دی په خپل ویل چې ورسته لدی په خاورو دړو کې نه لوبیږي
شمس رښتیا ته په خپل د لوبل لپاره دلته راغلی هو غلالی ما ته ډاکټر ډیر ښې خبرې وکړې ډاکټر څه درته ویل ویل چې خاوره او دړو او ناپاکې اوبه مریض کړی نو تا ناپاکې اوبه هم کله څکلې هو کله چې مو د ډنډ غاړه کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څکلې
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ
ښه نو دوی نه درسره منله
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکترانې نه یئ
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خوارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي
ماته مې سنګي لاله ویلي وو بیا ما وګلالی شمس ته مو وویل خیالی لالا ما ته ملالی ویلی وو خو ما ونه منله اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه سمه ده سمه ده بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم
ملالی تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي
ښه ده خیالي کاکا موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو ملالی تاسې لوبې نه کوئ ولې نه زه وګلالی د میدان په بار سر کې لوبې کوو د څه شي لوبه کوئ
نانځکې ودو او په ټال کې زنګو
خیالي کاکا موږ هلته ځو د خدای په امان
وایم په مخه مو ښه خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي
سمه ده
سودا واخلی سودا په خواخه پردا پایا دا ارزان ارزان بتاوان دمی ز په وړیو د چرګ په اګیو په ما د ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو په نغدو پیسو ګیو الله راځي سودا واخلی
ونچا ګل ماما سمره هي سندرې دیس ددی
ملالی تاسو سودا واخلی زما ډیر سندرې درته وایم
زبان در نزدکم
او زدکم ملالی بیا بای مشمانو تا وای سودا وقلی سودا پخواخ پرازا
غنچه گل ماما داد سمره کلی بنگلی روڑی دی
او عرصنی کلی روڑی دی دو منزی دو مشمانو بگیانی مره غالکی رانجه نورم دیر شهن می روڑی دی
غنچه گل ماما
ها وایا مشمانو لکه خواش شای چه خلق سودا وقلی خامل علی تاسو ویل
ما به چې د دوالې چې بنګړي به ذکر ته یوسم
کور ته د څه لپاره وړي
که په کور کې خوښ شول پیسې به درته راوړم
خامل علی خو که خوښ نه شول ګوره بنګړي بیرته راوړه
هو خود به بیرته راوړم
اوه مولوی صاحب عبدالواسم راغې مولوی صاحب معلم صاحب دانشا تاسو راشي عجیب سودا مې راوړې دا
خدا درغلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مولوی صاحب دوال استری بشی
په برکات وو سی غونچا ګولا
خا غونچا ګولا دا وای چې داسې د کار شې اندیم راوړی دي چې زمو د مولوی صاحب په درد خوړی او کنه
وانه یو د مرغې پي په کې نشتا نو می ارس راوړی دي قلمونه می راوړی مسواک را سره شتا اکه د مولوی صاحب نظر کمزورې وي اصل رانجم لرما
دا سی وای چې سلامت بازار دی راوړی دی خا خا زبا دا یو سود ان قلمونه در نه واخلم مالی صاحب تاسو ته څه شی واخلم
کور دی ودان معلم سه ته ودرې زبا دا یو دانه مسواک در نه واخلم ګوجه
مولوی صاحب د پیسو بټوی مې راوړی دی چې پیسې پکې دې دور کې دوه غم به نیوی ګوره
او لوټونه به هم نه زاړه کیږي.
غونچا ګولا دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي.
دای یو، دای دوه، دای درې. ماشومانو لک اخوا شئ، مولوی صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوي.
خیر اوسی،
خدای په امان.
په مخام خا الله مومال شه. سودا واخلی سودا، په خواخه په رضا.
ماما دادی پیسې می راوړې.
شاباس ملالی، ته څومره هوښیار ماشومای. ارزل چې سودا واخلی، کای په کور کې خواخه شو پیسې راوړې، کای خواخه نشو سودا بیرته امانت را رسوي.
شریفی غبل دی ګوره چې ورور پسې بل دی او کنه.
سمه ده مدینه، خو لږ صبر چې دا لوښي ومینځم.
لوښي به دا نورې جنکۍ ومینځي. مامې خدای دې وي ته د کتغ او ښوروا په پخولو کې قد چا خبره استاذه یې.
ښه ده چې مدینه خورې، خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي. ګورې
بې غمه اوسه، چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو. که څنګه پلوه شي
وایم، د سترګو په رب کې به را پیدا کړو.
شریفی تاسو خو ګورئ چې دا وریجې، سابه، پیاز او رومیان خو به کم نه وي.
نه نه پرېمانه دي نسرینې، ته اندېښنه مه کوه. د کلي ښځو او نجونو دومره شیان راوړي دي چې دا شروالو خو څه چې د ټول کلي به بس شي.
شکر دی، ډېر ښه دی. خدای دې ښځې او نجونې ابادې او خادلې دي چې د سړیو تر څنګ دوی هم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلي دي.
الهي امین. الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي.
آمین.
پلوشي ته راشه، دا د دې غوړې وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه اچولي. ډاکتران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري.
سمه ده مدینې ترور، وبه یې ګورم.
غوړې خو یې ډېر نه دي، خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو. که څنګه؟ ښه دې وویل. فرزانې وویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلې پیاز معدې ته زیان لري.
ای وګورې مدینې، ته زما خبره واوره.
وایه نسرین، څه دې ویل؟
ما سره خو اندېښنه پیدا شوه. تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟
څه ووایم، ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې، وای شریفې، ته لږ دلته راشه چې په خبره سره پوه شو.
ښه ده، درغلم. ښه، څه وویل؟
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي.
کلیوال خو مو نه دي خبر کړي.
وای دا ولې؟ دا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه، که تر غرمې مخکې کلیوال کورون ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي.
تاسو زړه مه وهئ، داسې به نه کېږي. دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په شهر کې ټولو کلیوالو ته رسیږي.
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسیږي؟
ما یو چاته ویلی دی، هغه به ټول کلیوال خبروي. وپیدئ.
چاته دې ویلی دی شریفې؟
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ خوځو تیاره کړې ده.
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي.
علی موری، ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه؟
شمس لا نه دی راغلی. د کوټې دروازه مه خلاصوه، ګرد به در شي.
سمه ده، په انګړ کې لږې اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي.
ښه ده، ته دروازه بنده کړه. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی، زه اوبه را اخلم. اوس به یې ګرد کینی.
موری، خیالی لالا مې نه دی راغلی.
نه زویا، لا نه دی راغلی، د سرک جوړولو اشر ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته، نن ولې نه راځي؟
شمس زویا، نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده، خیالی به هملته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړ؟
له ماشومانو سره مې لوبې کولې، بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ها ها، ومې پېژنده. ها نو بیا څه ویل؟
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړې ور واچوله، راوغورځېد.
وی غریب، دا خو به خوږ شوی وي.
هو لک خوک شو بیا مکور تا ورسو
دا خود ډیر ښه کار کړی دی دعا وی به درته کړی وی
هو مور پلار ډیر خوشاله شول
د خیالي موري شمس راغه
او راغه څه دی ورته ویل
او یو خبره مې ورته کوله ته صبر چې درشم ورته وبوایم
پلار څه دی ویل
شمس زویا دا مې ویل چې خیالي د سرک جوړولو کار ته تللی دی دا کوتري به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه
ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم
زویا پام کوه چې دانې توی نه کې
سمه ده مورې
مور دې صدقه شه ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای
پلاره دانې مې راوړي
ښه ده زویا همدلته یې لږ لږ ورته وشینده
ښه ده پلاره
شمس زویا تا څه کوي دا دانې مه ورشینده
ولې پلاره
زوره وره دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې
شمسه زویا د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده کوترو ته به زه دانې راوړم
سڑک جوڑی زبان سلمان
تیار کر
یار چیرار ګورا وای چې روزه نیسه پختر به واوړې ای چې تمام ورځ تاسو ته ډول وه کایا ورځ پکا ډوړې وخرم څه دنیا په ډورا لګي اله
اله اله اله وای ما هڅه ده چې ورته و کړتن ونا او شکه زه دې اسې جارشم
یار خیالي ګولا وایم زه دې جارشم یو تی چې زما په طبیعت پوهېږي
اشوکا
وایا
اوس نو ډول ته آخري لاس دي ور خلاص کا زیره مې در باندې هغه دا ډوډۍ را ورسېده
اخی چې داسې دا نو ډول خو به داسې درته وکړم بوم که نه چې په دې پورې ورې غرو کې ازانګې خورې شي او الله راځي هله کانو به پرېدې منظور دے سنگیلا دا دے ڈول کلے
و خیالی
وا
تراشه د دسترخوان وغړوا چې د سرخان دی وغړوا بیا په ترتیب د خړو لوکی په دسترخوان کېدو
و هم غم مکه وساګینا دسترخوان خو په دسترګو پراب کې وغړوا
صبر چا دی و څنګه یې در سره ونه سي
دی خو کنه دی خو کا
هاي شاباش هي خو ته دسترخوان ورسو چې ډیر کسان پیزا شي
و هم کور مو لګلې ډاکشا یو تو کسان راشه چې دا دی ګونه را نګ دی کو حالا
شاباس نار ګلا ای دا کاسی واسی جز تقسیم کوي کنه چې ډیر سخت و ګم لالا
کور دې لګلې ډاکشا عاشق لک صبر کا ظالما
سبا دا
هر څه به وشي چې لګ نور مو کوي شي نو الهابا د کوړو په پان پوشي
شاباس دا سه منظم او په ترتیب کې نه ای خوړه هر څه ک پریمانه دی ول تر سیګي
اوایم چې نام خدای دی به نام خدای اے داسمر فندور خوړی دی به خلکو هي دا غزمو خوینده مې ته تواو کوي چا شروال ته څنګه واغه خوړه تیار کړی دی ماشاءالله
خدای دی وایم زمو خوینده او ماینده عزتمند دی ولري
امين
چې همیشه د کلی په آبادی او د خیر په کار کې اخلاص کوي
امين
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینهو سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته. ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي، خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.